یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه او خیچاره ده ازادی رادیو نننه غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 14 هجری مریز کال د سلواغې 19 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلیږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملي بللي. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې ده ته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د هوارۍ په موخه پرمختګ ته لاره ورولی شي. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر نسته، البته سیمه ایز مشر که کومې وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي عمارت خپله کافي هم ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په نورستان کې خلک د ښوونځیو له ستونزو سره مخامخ دي.
مکتب مې پرېښود. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده چې دلته مدرسه فعاله کړي، مسلکي استادان دې راشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې به په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړو.
دا انډیوالي موقته وه، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د برخې ته ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت په غبرګون کې وایي چې د داعش ډلې دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 میلیونه د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې له مخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست، د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 170 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګ د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې وي. په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر ملیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې دا راپور رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان دا څرګندونې په یو وروستۍ مرکه کې کړې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ژمي سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولی.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی ان ټلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړي چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له کبله درسي بهیر پر نشت حساب دی. له همدې کبله د دې ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه تر اوسه پورې یو تن هم نه دی فارغ شوی. د دې سیمې خلک دعوه کوي چې ښوونکي او د پوهنې د مدیریت کارکوونکي ډېر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او خپل معاشونه هم اخلي.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د ښوونځیو ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته ایږدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دی، ځکه مکتب مې پرېښود. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل،
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤل دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت درکې نه لګیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل،
د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا د منډول او دغسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه واړو ترڅو د دوی تعلیمي بهیر ګړندي شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي په دې تعلیمي بهیر کې.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د خلکو د تعلیمي ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند د موسی کلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم لپاره د هڅو په ترڅ کې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی. په دې ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړې کوي. د سیمې ماشومان ورته خوشاله دي.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یوه زده کوونکې اسما،
دلته په مساکلا کې مکتب جوړ شوی، ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي، موږ خوشاله یو.
دا غږ هلمندیانو ته هیله بخون کړي، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو له خونړیو حملو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې او وایي چې دا وسلوال په افغانستان کې ډیره دي. په دې اړه نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي بحث لرو او پر دې بحث کوو چې لدې انتقادونو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکي به څنګه وي. خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نه روسیې جرمنی ته د ګاز نلیکه چې نارت ستریم دوه نومیږي دا نلیکه به بنده کړي. بایدن دا څرګندونې په سپینه منی کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره تر کتنې وروسته وکړې. نوریاس نوري را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت استریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې. په عین حال کې له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یووالي ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک د سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه یې بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت استریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي. په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. روسیه له اوکراین سره په پوله شاوخوا 3000 سرتیری ځای پر ځای کړي. موسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې غواړي پر اوکراین برید وکړي خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه برید په څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې وشي. مخکې له دې چې نارت ستریم دوه په دغه نلیکه کې د ګازو لیک پیل شي جرمني د اړتیا وړ نیمایي برخه ګاز له روسیې واردوي. جرمنی د ګازو په دغه نلیکه کې چې د رغیدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازې ورکولو چاره لږ تر لږه د روان میلادي یعنی 2022 کال تر نیمایي پورې درولې ده. اولف شالز چې د دسمبر له میاشتې راهیسې د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې متحدو ایالتونو ته دا لومړنی رسمي سفر دی.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته اسدالله لودین له خبرونو ورهاخوا د نورو راپورونو ټولګه تاسو وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګری او پنګونې خونوي پاکستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي رادیو ته ویل هر ورځ د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو بار 300 لارې د تورخم بندر او داشن 350 تر 1500 لارې هم د غلام خان او چمن بندرونو لاري پاکستان ته تګ راتګ کوي. د ښاغلي الکوزیب خبره په دغه لاریو کې له آتیا تر سلوی افغانستان ته واردات کوي او نوري پاتې ټولې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي توکي انتقالوي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان ته په صادرېدونکو توکو کې وچه میوه، غالۍ، د ډبرو سکاره او طبي بوټي شامل دي او افغان سوداګر بیا د اوړو، غوړیو او وریجو په ګډون ګڼ خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته واردوي. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې افغان سوداګرو تل له پاکستان سره په سوداګریزو راکړو ورکړو کې شکایت کړی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د سوداګرو د ستونزو د حل ژمنه کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي تیره ورځ ناوخته د سوداګرۍ او پانګونې خونې له عمومي رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزې به حل کړي. په یاده ناسته کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې عمومي رئیس توکل احمد یار افغان سوداګرو ته د نورو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په افغانستان کې پنګونې ته د زمینی برابرولو او د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کړې. او نن افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ یو 50 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
خبرونو ور اخوا،
السلام علیکم. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د نن له خبرونو ور اخوا خبرونه کې بووري چې په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستکونکو موسسو له خوا ور سره مرستې په عدالانه توګه نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د مرستکونکو ادارو سیمه ییز کارکونکي د سروې پر مهال دوګونی او توپیری چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا، د نظام بدلون له امله په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلي، بې وزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاون اته اویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته عدلانه خو نه ده، په دې عدلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو که نه؟ بایان ورولوګله بېږي او رمي او هر څه پریمانه ښه پریمانه ورولوګله، هغو ته نه ده دوه دوه بوجي، درې درې بوجي کومک ورکوي او غریب ته ورولوګله یوه بوجي نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه این دغه نه زوی لرم، بس خلاص. او خپله د دوه کم اتیا او کلوي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره ډېر کومک وسي، چې سر راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شا ته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي، وایي دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیاز بازی دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړې، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داوود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې لاړ شئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب صحیح نه تخلیه کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا در ودله، د هغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه در ودله، د هغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه ادعا ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 3 میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې اسیو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 5500 فامیلو ته بعد د 6 میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکړل کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بې پرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا 10000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی غوی بیزای ده.
دی یادونې وړ ده، پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي، تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9400 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوي مندل شي.
اوسم راځو دې ته چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفي الله ستانګزي ته بغوږ شو.
ګارډین ورځپاڼې د هغو بېوزلو افغان ماشومانو په ژوند یوه مقاله خپره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي، ویریدلي، وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ منډوي کې له لس کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي. ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو ورنه د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې پخوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 6000 ماشومان په کار بوختو، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو تیر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تېر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. ګارډین خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 30% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي د پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمېر ورځپاڼو هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز ډیوډ ریچارډز وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لویوالی وښيي او په هغو 30 میلیونو انسانانو زړهسواندې واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچارډز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې یې کړي. نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله چې په 2006 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلی شو. د سکاتسمن ورځپاڼې هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 30 میلیونو وګړو برخلیک یې په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاتسمن ورځپاڼې زیاته کړې د بریتانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانې وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي موسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره ډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته، ولایت مقام ته. مونږ ته ستاسو ته زنګ وایو، مونږ ته که نور مرستې نه راسره کېږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکې، مونږ چا ته سر وشکو، چا ته فریاد وکړو. د مونږ د فریاد کولو هیڅ څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هیڅ مونږ د غم غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقام ته ورسوي.
وروره په لغمان کې د برقونو ډېر زیات کمبوت راغلی ده. غواړم چې امارات اسلامي مشران واوري دا زما پیغام او دا برقونه مونږ ته جوړ کړي. سبا چې د مانځه وخت شي وروره برق لاړ شي. مسلمانان ځان ته وایي بیا د مانځه وخت خو برق خوري.
السلام علیکم. زما دغه پیغام د ازادي راډیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم، د منګان د کلي یم، 2000 کور یم، 10000 نفر نفوس یم. زه اوس سړک ډېر اړتیا لرم. کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو، اوبه تشي د انسانانو ګټه دماغ سره مخ دي چې زموږ دغه اوبه راته تصفیه کړي. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده چې زموږ خواته مثلا یو کتنه وکړي.
السلام علیکم زه عبدالله کیمت هلمند د ترنسټ د سولین سایس پروګرام سیشن اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول د کلکوې په افغاني وسول شي په افغاني اوس شي چې هم د څه په بیر ښه دي اسلامي امارات محترم مشران مې هره ده چې جدي توجه دې ته وکړي ترڅو هم سم اسلامي امارات خموش مننه کوي چې دې اړه یې جماعت کړی دي څنګه چې موږ باندې کړی دي کلدارې افغاني رکړ کړی دي څه ویل تر څو بیا هم د نور هم ډیر توجه وکړي نور هم کار وکړي څو کلدار جدي توګه من افغاني ټول افغانستان کې رکړ کړی افغاني وي دا زموږ ستاسو اقتصاد هم سره شي ستاسو
پیغام ستاسو نظر
زمال دومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.
12 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته په 25 دقیقې اونیز باسکیټبال بیا هم زه احمد تکل تاسو سره اوسم. یادونه ورده چې د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې وه او نن یې تکرار خبرېږي. خدای شپه پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او کې د ټیټې کچې قومندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړو توان لري. د پاکستان صدراعظم وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او ورسره د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 1.5 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټوټر لیکلې. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز دارو درمل شامل دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د خبرو د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمیر وړاندیزونه د لانجې د اورې په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعا او څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه ورسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتون پالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کرم ایجنسی کې د پاکستان د پوځ پر یو پوسټر د برید پر مهال 15 پوځیان ووژل شول. د دې برید پر پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو په دوه جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونی حمله وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې او نیز بس کې پر همدې موضوع بس کوو. د بس میلمانه دي د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج تمه ده چې په څو شیبو کې له خبرونې سره یو ځای شي، خو اصولي صاحب سره چې همدا اوس را سره پر لیکه دی، لومړی ښه راغلاست ورته وایم. په پاکستان کې د بلوڅ بلتون پالو او پاکستانی طالبانو حملې ولې وروسته لدې چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوي دي؟
اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسېدلی ده چې په پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسېدلي. تاسې وګورئ هغه ازادي خوا جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي په هغه هم بندیز لګېږي. د مثال په توګه مغیالي وزیر ویلی شو، منظور پښتون باندې مخامخ حملې کېږي. بنان په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي او درېدلی دي. تاسې دغه حملې هم ګورئ چې د ډیورنډ د پولې اخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې د طالب د افغان دولت فعلي افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپل طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایه کړي. بنان دا هر څه چې کیږي د پاکستان د پوز د کردار دی وجه کیږي. څنګه چې دوی د ولس سره گزاره کوي په هغه ډول ولس د دوی په مقابل کې دریږي. او حتی اسلام پال ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد ناری پورته شوي دي هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خود څخه ودول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد ناره پورته کړي.
ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولی شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملا دوی کولای شي چې همکار ووسیږي ورسره او دغه ډلې ټپلې چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري. امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزارې دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د افغان د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې شل کاله څلوېښت کاله دوی کرلي هغه بریبي، دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ د پولې آپا منطقه هر وخت نام نه کړې وه. مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا رسمي پالیسۍ نه وي، هغه پالیسۍ وي چې د استخباراتي ادارو لخوا مخکې وړل کېدلې. بنان هغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصولي صاحب. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج له خبرونې سره یو ځای شوی. معارج صاحب، ښه راغلاست درته وایم. ولې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره د بلوڅ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حملې زیات شوې دي؟
دا د څه تر ډیر زیات تړاو د سرنل لري چې مثلا دلته طالبان حاکم شوي دي او د پاکستان کې د حملې په اوس وخت کې زیات شوي دي. مثلا د بلوچانو د ازادي خواهي خوځښتونه او یا مثلا پی ټی ایم یا ټی ټی پی دا له پخوانه فعاله وه. پی ټی ایم خپل فعالیتونه کول، یا د ازادي خواهي جنبشونه د بلوچانو له پخوانه وه. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغله او پناه وړه وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بوکتی یا هربیار صاحب میری و دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شو. همداسې نور کسان په عینو مینه کې، یا یو څه ډله مغل پخوان راغلی وه، دا د نیمروز او د فراه په منځ کې غر و، دلته جهاد کې پټ سوي وه له پخوانه. دا مسایل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د غرب له خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره، چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي.
مارج صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي.
ګورئ دغه د خپل طالبان چې دي طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي، دوی هم دا د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپل د امریکا او دوی اثرات پرې لري، دا ښکاره خبره ده. دا خپل د طالبانو
واضح وایي بخی څوک خی تاسو چې د غرب تر تاثیر
د افغانستان طالبان خی دا هم یو تاسیس لري، ځکه ما ویل چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار اوړي. دغه ټول تکتل باندې په امریکا خوشحال نه ده، ځکه تاسو وګورئ چې مجري هواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول. مارم اوس امریکا په دې مندور بې اعتماده سوی ده چې دغه مجري توب یې قطر هیواد ته ورکړی ده، او خپله حافظ منافع د امریکا تقریبا قطر ده، دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده. یعنی دوی ډېره هڅه کوي، نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالات ښه نه دي، کېدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هیواد اعلان شي.
بله آزاد هیواد غواړم چې وروسته په دوام کې له تاسو دواړو نه هم له تاسو نه هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې طالبانو د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډېر ښه وو، او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي یا هغو مرسته ورسره کوي. دغه دوره د همکارۍ یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې، لومړی اصولي صاحب تاسو.
بلې، زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي. هغوی دغه سیمه هر وخت د یو نوه سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي. د همدغې له وجې د دوی لپاره اشخاص ډلې او ټپلې مهم نه دي، د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسي مهمه ده. نن که طالبان قدرت ته رسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړ جاړی کوي، او په افغانستان کې ولس موجود ده، ملت شته دی هلته، او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې ملا رباني او ملا عمر دوی کنټرول نه کړای شول، ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو، دوی په دې پوهېږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی. او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسي خنډ به د افغانانو لپاره. دوی په خوا کې انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر، په افغانستان کې د بنسټونو د منځ وړلو په خاطر، په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوی کړی ده. نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوی د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي، برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی ته خنډونه هم جوړ کړي. نو دا انډیوالي موقته وه، دا انډیوالي بنیادی نه ده، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده، او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې غواړي، او د دې ترڅنګ دوی نسي زغملی چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي. دوه علتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي. دوی په دې پوهېږي که په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په پښو ولاړ دولت دلته جوړ شي، نو تراچکه دغه خلک چې پراته دي افغانان دي، او دا خاورې ادعا هم موږ لرو او قواله دي موږ سره ده. بنان دوی په دې ډارېږي چې دا ولس بیا په خپله ځي هغې خواته، او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کېږي چې د دغې خاورې ادعا وکړي او د خپل حق دفاع وکړي. دوهمه خبره دا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره، او د افغانانو هندوستان د دوستۍ څخه ډارېږي. که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي، دوی دا ویرانونکي پالیسي بیا په راتلونکي کې مشکې نه شي وړلی.
مننه. په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم، عارف صاحب، چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوځ ترمنځ په خوا ډېر ښه اړیکې وو، د دې دوستۍ دوره پای ته رسېدلې؟
مهربانی د څنګه چې اصول صاحب یو بود همداغه چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې یو ثابت حکومت نه غواړي. دا درسته خبر ده ځکه چې هر سره د بیا هم افغانان دي او بودن تقریبا همدا دقیقه دي چې د کوز پښتونخوا نه تر نه چې د پښتنو نه بلوچان نه ټول نه دا هیره لري چې بیا هغوی بېرته راځي. نو خامخا مون ته بله خبره عمده دا ده چې د طالبانو سره د دې ښې اړیکې د غرب په وجه باندې وي، ځکه ما وویلې چې پاکستان چې په 1948 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف دپاره جوړ سه. د نړیوالې جګړې نه وروسته انګلستان نسو کولی چې مثلا هند وساتي او دلته هېره وه چې هغه وخت کې د سوویت یا د شوروي نه قوه رانسي، مثلا اکره نفوذ ونه کړي په ګرمو اوبو د هندوستان کې. نو کله چې له ظاهرشاه حکومت سره دوی وغږېدل چې کېدای شي که دوی سنتو ته راسي هغه وخت کې ناتو نه وه سنتو وه، نو ظاهرشاه له خوا نه دغه مسله رد شوله. نو دوی مجبور سول چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي چې د شوروي مخه ونیسي چې ګرمو اوبو ته رانسي.
مارس صاحب لنډ راته ووایي، یعنی طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پلګ دي او په راتلونکي کې به د یو خپلواک نظام په توګه خپلې پریکړې وکړي.
ګور دا جوته خبر د هر حکومت ته راځي، یو څه مجبوریتونه لري، یا به د پردو له خوا نه کېنول کېږي یا به تمایلات غسل لري یا به دوغوی مراتل لري. مرم هر هیواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکرې چې باید خپل هیواد ته ژمن وسي، خپل هیواد ته راتلونکي ته کار وکړي، نو خامخا کرا کرا دا پالیسي جوړوي چې مثلا به استقلالیت ته ورسېږي. امیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکولی چې تاشکند راوست ګریون په جبوسراس کې سره مایده امضا کړې، بېرته راغی د ګوډاګي پسې کراکرا داسې وضعیت غوره کړ چې هم افغانستان ته کار وکړه. افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه هم جوړ کړ. بالاخره انګریزان د ده لاسه دومره په تنګ و یعنی دا د دوران مسله او دا مسایل ټول ورته د مشهد او سیستان او پنج دی د مشکل د فشار په وجه باندې ورته جوړول. هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ما دا کړه چې تمایلات او دوستي د طالبانو د پاکستان سره بنا پر د غرب، چې ما وویل پاکستان یو مجري هیواد وظیفه ورکړه چې به کار مخته بوزي، هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط و داسې خاص دوستي خپلی دوی نه لري سره. دوی ټول ځورېدلي دي، بندیان سوي دي، وزل سوي دي، دوی خدای لري په زړه کې خپل ملا یعقوب اخوند د خپل پلار انتقام په لټه کې ده. ملا عمر د ملا برادر هفته کار هلته بندي و، همداسې ملا عبیدالله او نور کسان دوی وزلي دي، دوی کله زړه نه وځي. دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې دلته دوی په نظر باندې ښکېلاک و، کفر راغلی و، د مجور والته پناه وړی وه. او بلکې په دې پردې شاته خو مونږ پوهېږو چې دا لوبه وه، لوبه د مجري پاکستان و، مجور دوی سره همکاري و رابط درلودله.
د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه د بلوچ بلتون پالو د مبارزې، د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت، نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي؟ په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نه وي، تاوان به یې وي د ایران همداسې که دوی باندې لږ رڼا واچوي؟
دسه دسه یو خو دغه پاکستان ما وخت ورس جوړ سوی هیواد د بل چا لخوا را جوړ سوی، د خاوره د هند د افغانستان اخیستل سوې جوړه کړې ده. خپله که چیرې غرب وغواړي بالکل دا کار کوي. مخکې هم تقریبا په 2001 کال کې داسې یو انګیزه وه چې بلوچستان به ازادېږي، د سیستان او زایدان سیمې به هم له ایران اخیستل کېږي. په خپله بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته وایي، دا انګریزانو ډېر پخوانه یعنی بهرنیان دې ته بلوچستان هویت ورکړ د نصیر خان بلوچ له وخت نه. منتها خبره په دې کې چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپل په بلوچستان په سیمه کې، یعنی دا د افغانستان یو جزو یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستره مچا او په افغانستان جوړه په شیر سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپل راغ واسن بیعت وکوي چې زه تاسو افغانستان سره یو ځای کېږم، باج ورکوم او که چیرې په ما باندې کومه پیښه راځي بیا تاسو به ما دفاع کوئ که چا حمله وکړله. دغه وخت د افغانستان یوه سیمه وه تقریبا ده. نو بنا دغه خاورې په لوی لاس اخیستل سوي دي او مملکت جوړ سوی. که چیرې غرب وغواړي په هر وخت کې دا کولی شي چې بل دا ټوټه کړي. داسې ما وویل چې انګیزه وه چې بلوچستان به جوړېږي، د موږ د نیمروز سهم ترې اخیستل کېږي، او د سیستان او زیدان سیمنت په د ایران او د خپل اوسنۍ بلوچستان منتها بیا پروژه دا و چې په پښتونستان یا تراټک پر د افغانستان ذاتی خاورو بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. نو هغه سیم په ولته وطنا د یوازې و د پنجاب او سند به یو ایالت پاتې کیږي. بیا د څنګه هم چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځ راوړي دلته دا پروګرامونه نه
او دا د تیوریګانې وي د سی کنسپایرسي تیوریګانې په دې برخه کې وي چې هیڅکله تایید نشوي د هیڅ حکومت او د هیڅ دولت لخوا. اصولي صاحب ستاسو په نظر د بلوڅ بلتون پالو داعیه دا ده چې له افغانستان سره به یو ځای کیږي او که به جلا دولت جوړوي؟
دا خو دوی واضح بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو. د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو د خپل حقوق ورکي او افغان دولت هر دولت چې وي که هغه د طالبانو دولت وي که هغه هم بل یو دولت وي دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې باید د دغه قبایلو او په خاص ډول بلوڅو حمایت وکړي په دې مسله کې، ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول، رټل کلتور، ژبه ترې اخیستل دا یو لوی جفا او ظلم ده. نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي. او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره دی موږ وه، تر اټکه پورې موږ وو، لوی افغانستان وو، احمد شاه بابا جوړ کړی وو، دا بیا وروستۍ مسایل دي.
مننه. د خبرونه ورستیو څو دقیقو ته رسیدلی یو غوړم چې کلګ د باس سره راټول کو. فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پایته ورسوي، په نتیجه کې یو د بلوچ بلتون پالو د وسنۍ مخالفت هم پایته ورسوي، د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی؟ اصلی صاحب لومړی تاسو او بیا مارش صاحب نام دا پوښتنه کوم.
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده، قدرت نیولی ده، په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو هغسې پاکو سیاسیونو وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی، که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي، که هغه په لوړ ردیف کې او چې د فساد نه خالي دي، غېږه خلاصه کړي، ټول قشر ته، ملت ته دوی ښه راغلاست وایي، ځوانانو ته ځای ورکړي. زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي. خو اولی شک به دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي، د دنیا سره په خبره باندې پوه شي. ولې نه؟ که دوی هم افغانان دي او بیا اکثره د کلی راغلي خلک دي او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر کویږي نسبت اشرف زادهګانو ته، هغه خلکو ته چې ټول عمر په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي. دا په تیر کې هم ثابته شوې ده، هغه ډلې ټپلي چې غریب وو او هغه سیاسیون چې غریب وو او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو، هغه هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکوي. نو دوی چانس لري، ولې نه که د دې چانس څخه مثبته او مثمره استفاده وکړي.
کلن راته ووایاست چې په کورنۍ سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپل مخالفینو سره باید څه وکړي؟
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي. او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده تر څو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخواني امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي او زموږ ځوانانو ته د رښتینې هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی ترمنځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونه شي. زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې او هیڅوک یې مخې ته نشي درېدلی.
مننه. او معارج صاحب لومړی دره ته وایست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
دغه اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم یې سیاست ده چې څنګه د سیاست کولی شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدرو هیوادو سره داسې اړیکې درلودلی چې هغوی ته قناعت ورکړي چې په دوی باندې اطمینان وکړي او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنتي پیس باندې وساتي. وروسته له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چیرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي نړۍ سره په دې اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي او داسې یو سیاست وکړي او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی شي او نور نو داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه شي دوی برعکس سیاست ته مخه وکړي او مثلا د پاکستان یا د نورو الټرناتیو ته جوړ شي. دا په هغه وخت کې بیا کېدای شي په فیدي حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کړي یعنی ملي او قانوني مشروعیت ترلاسه کړي یعنی خلکو جرګې ته یا رایو ته
اصولي صاحب د لوی جرګې یادونه وکړه او تاسو هم د جرګې یادونه کوئ خو طالبانو واضحا رد کړې ده. ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي. پارلمان په نظر کې نه لري، لویه جرګه باندې باور نه لري. په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي؟ یعنی د دې متبادله له طرحه څه کېدای شي؟
ګوره دغه شورا چې جوړي یا د علماو شورا جوړي دا هر څه څه کوي او دلته سوال دا ده چې دغه عالمان څوک ټاکي؟ دا معارج ټاکي، اصولي ټاکي، افغانان ټاکي او که خپله طالبان ټاکي؟ خو که طالبان ټاکي خو دا بیا نو مشروعیت نه سه، ملي نه سه، ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي، توپک ورسره ده، په اداراتو کې ناست دي. بیا ضرورت څه شی ده چې تاسې بله شورا جوړوئ؟ که بیا شورا جوړوئ، د عالمانو جوړ، نخبګانو هر څه جوړوئ، ملت ته ووایه چې تاسو خپل استازي په همدې عالمان را معرفي کوئ، ملت ته ووایه چې معرفي کوي، بیا هم بیا درسته د خلکو سره.
یعنی تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ملت به خپل اراده یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني. یعنی نور حکومت داسې نه ده چې طالبان موږ ملامت کړو. خمینی هم له فرانسې نه راغی، یو اسلامي انقلاب راوسته، مرم وروسته هغوی معیاري حکومتونه جوړ کړل. همداسې په نورو هیوادو کې هم دا کار سوی دی، انقلاب کېږي او کودتا کېږي، په زور باندې یو حکومت راځي. خپل استاد رباني هم راغی او تحمیلي حکومت له پاکستان جوړ سوی و. دلته راغی، بیا دوی هم کرا کران معیاري حکومتو ته، کومونستان هم په د کودتا په ډله په ترس کې راغلل. مرم بیا موږ ولیدل وروسته ټاکنو ته یا لویو جرګو ته مراجعه وکړله. داود خان هم کودتا وکړله، مرم پس به لویې جرګې ته کېناسته، مشروعیت یې واخیسته. طالبان هم باید وخت ځای نه کړي تر ډېره پورې، اوس هم شپږ میاشتې تېرې شوي دي. په هر ډول چې کېږي، لویې جرګې، ټاکنې یا که نورې شوراګانې، هر څه جوړي د خلکو په رایه باندې جوړ کړي. بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري، په هم په نړیواله کچه، هم په دننه باندې په افغانستان کې. نو بینان دا خو یو معیاري حکومت چې ورته وایي همدغه ته وایي. او پارلمان نور قوی مثلا درې څنګه چې حاکمیت، قلمرو، نفوس د دولت عناصر لري، همداسې باید مقننه او قضایه او اجرا او هغه ونلري. او بخښنه غواړم، وروستۍ خبره ډېره مهمه فعلي حالکه طالبانو ته عدالت یا د څارنوالي یا د قضا جوړول او استقلالیت ده، چې عد اقل دا خلک خو د خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بې عدالتي کېږي، حق تلف کېږي، دغه ته یو مرجع خوي چې حداقل دوی چې ورسلته درخواست پر وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معرج او د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، تر بیا د خدای پامان.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
دران.